ملند او زمغت نور هم کران و سلامونه اومنه ای وقت اتا بجه شوی دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلې دی او په دې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ده. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلې دي. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی هم په دې یو ساعت کې وړاندې کیږي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. دا کابل په مرکزی سیمو کې تیره شپه هم خلکو بې برخه تیره کړه او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په لسمه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دا وایي تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکوو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست ته یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسون ښایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بیګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شوو پایو کار کوي. خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایه په ماین والو زول شوه او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وې. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرس خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونی مخکې ونیول شو. هند ادعا کړې چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریځ د نرمول لپاره کړی. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي.
ای اروپا بیلی کندینزه گیل
اردوغان وای اروپای اتحادیه ویخښه زبیا وایم کتاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایس موږ به هم خپل پولی پرانی زو 3 میلیونه شپږ لک کډوال بدر ولیګو دا ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتریس پروند بهران د قراری او د ملکی خلکو مسؤلیت ته د پام وخت نه وکړه انټونیو ګوتریس وویل چې په سوریه کې د بهران قراری مطلق اړتیا ده دا مسکوی محکمې پرون د بشری حقوقو کورنیو ادارو او اتحادیه د بهرنۍ ایجنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړه دا 15 وارد چې د دې اتحادیه پر ضد جریمه حکم کیږي په روسیه کې د بهرنۍ ایجنټانو په نوم د خاص قانون لمخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیه شو هر غیر حکومتي اداره باید د خپل بهرنۍ تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي د بشری حقوقو د څارن نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللې وو د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرها او خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوب وکړه مسابقه د تهران په ازادۍ لوبغالي کې وشوه په ایران کې د اسلامي انقلاب لبري رئیس اول وارو چې خزو پرته لدی چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي تول شي د خپل ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړه شو ریپورتونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي سیالی ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو و په ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د دوی کاري وی حساسې مرحلې ته رسیدلی او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژي د مسول پاړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ده په دې موضوع سربیره د عام اورې چې د ولسمشۍ لولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت دویم ریپورت کمیسون ته وړاندې کړی دی په تیرو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ګراګرزول شوی دی په دې موضوع هم ریپورت لرو له اورزګان څخه به په یو ریپورت کې واوري چې په ترنکوټ کې د ملالۍ د لیسیز د کوونکی پر کورنۍ غږ کوي چې خونځوی ته دی د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هېروئ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلې ده جمهور ریاست انتخاباتي وستره ولسی پروسه ده او د دوی په وینا په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژي د مسول پاړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ده د کمیسون وایاندي ویلي چې د کابل د ولایتي کمیسون لخوا غوښتنه شوې چې د دوی د آی ټي مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي شي خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دی شریک شوي فرشته جلالزئی نور جزئیات
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسون پرون وویل چې جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومټریک معلوماتو د سب په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلی او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون د پریکړه رد کړه هغه بیګال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس څارنوالۍ تور معرفي سي د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي
د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې د خاطر منګه په نه په وستن د نظام باندې په خپل ابتدایي پایلې اعلان کو او تاسو ته چې د آی‌ټی مسول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسول شخص دی چې د دې باندې نظارت او څارنه وکړي د سیاوخت مهم مسول غړی معرفي شي لوی کارنوالی ته دا پختنه په دې کار کې ځنده منصفي دغه تاریخ او ټایم لاین موږ وروسته پات کیږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالبصیر فایق پر نازدی راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومټریک معلوماتو د سب په ماشینونو او د رای ورکونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډیر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې په نهه درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر طی مدت سه روز استیناف طلب شد و به تست
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه خاني نو سو بیا مسأله د شکایتونو مرکزی کمیسون ته استول کیږي. که مرکزی کمیسون زموږ پریکړه تایید کړه مسأله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ شي. وروستۍ پریکړه په مرکزی کمیسون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکونکو ته تخنیکی ستونزې پیښ کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پښمه وسول د ټاکنو په ورځ درایور کونکو په لیستونو د بایومټریک معلوماتو د سب په ماشينونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلی په وشتمه او وروستۍ د لړم په شپاړسمه اعلان سي.
او خو دا ول سپشې له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپل انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت وایم ریپورت کمیسون ته وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې ډلې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په ګډون د درې تنو په ریپورټونو کې نواقص موجود وو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
که څه هم د جمهوری ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسون ته ارایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم، او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق قلومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابي هغه کاندیدان دي چې کمیسیون ته خپل بشپړ مالی راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پیدرام، نور رحمان لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال بیان ده. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اخطارلیکونه ورته صدر شوي، یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالی راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د جمهوری ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 420 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورستن شوی. د کابل بانک د تصفیې مدیریت د ریپورت له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندان نه تر خوشی کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر دی بانک ته سپارلی. د افغانستان ولسمشرۍ معنی دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسون د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغې کمیټې وکړای شول په تېرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالیې وزارت حساب ته انتقال کړي. دغې کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د کابل بانک د تصفیې لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي، کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختمه سي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښت په پارک کې شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندان خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوی 18 میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و، ترڅو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې وسته دا ارک ته راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مرمینونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي، او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي، او که ورې نه کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونه توانې دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیې کمیټې د غړو نظر ولرو.
دا اورسګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د ملالۍ د خزینه لیسې زده کوونکې پر کورنۍ غږ کوي چې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو د پنځشنبه په ورځ د نجونو د ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. په دې اړه له تیرنکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا اورسګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د ملالی لیسیز د کونکو وای کورنۍ د نور شوونځي ته د انجونو د تاګ مخنه نیسی. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په یاد لیسا کې د انجونو ورځ منځله له حکومتي چارواکو دینی علما و یو غشتل چې د امو په هوی د پروګرامونو لاري خلک وه چې وچ انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترنکوټ د ملالی لیسې ویز د کونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو میلی ما دغه چی و وای زموږ څنګه دا د ورونه اجازه نه ور کوي، کورنۍ اجازه نه ور کوي، وای دلته مرزه دا چی دلته راسي، وای دلته درس ما دلته سړیان دي، دلته سړیان درس ته شوي شي دلته درس نه وای دا پد کار دي دلته راسي، او دغه سي نور دغه سي لای له خبري ورته کوي، خو هغه هیڅ دلته موجود نه ستکه مې خبر چاغې کوي. هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لره مچ خپل ورګانی پریږ دي مکتب ته تعلیم برخه ته پریږ دي چې خپل درسونه.
ترنکوټ شار کې د ملالۍ لیسې د انجنیری وزنې لیسې د شاوخوا زر انجنیری پکښ کې زده کړې کوي. د انجنیری وای د ترنکوټ د هرې کورنۍ انجنیری لیواله د چیز زده کړې وکړي، خو نامي او د ټولنې ناوړه دودونه لامل سوي چې ډېر انجنیری د زده کړې له دغه ستر نعمت به برخې فاتې شي. د فداسیال کې د چې د اورسګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% انجنیری دي. د ترنکوټ د ملالۍ لیسې د انجنیری په دغه غونډه کې د اورسګان ولایت د پهونی رئیس میرزا محمد سالارزی وویل چې دغه ولایت د شوزو د اسایل مخې یوازې 3% انجونی په شونځو کې زده کړې کوي.
د اورسګان ولایت انجونی د هواد د نور ولایتونو په پرتله ډېر زیانمنې کړي، او په لوی پیمانه د تعلیم د ستر نعمت څخه به برخه کړي. د دې ولایت د خزینه طبقه د ټولې احصایې په نسبت یوازې 3% انجونی په زده کړو بوخت دي، چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دایو ستر ناورین ګڼل کیږي.
په په دغه غونډه کې د اورزګان د بشري حقوقو د دفتر مسولینو هم د دغه ولایت د پوهنې په نظام کې د انجونو په لږ ګډون اندېښنې وښودې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت انجونو ته دې د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملالۍ لیسې زده کوونکو د پوهنې وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارلو هیله هم وکړه. اورزګان یوازنی ولایت نه دی چې اکثر انجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې د هیواد د ډیرو ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې انجونې د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي. د اورزګان ولایت مسولین په ښوونځیو کې د انجونو د نه شاملېدو لامل نامنی بیکاري او ناوړه دودونه ګڼي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستان وړاندې په خبرونه کې له غزنی څخه په تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه د خلکو د اندېښنو رپورټ اورو، خو مخکې تر هغه پام وکړئ دې ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فراه ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې دیرش ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ یې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پوځ وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکونکي مشروع نظامي اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یو توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې سوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خپرونې هم په فراه ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپېته ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا او ایچ سی ایچ آر ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فراه ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل شوو کې څوارلس کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل شوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبارد سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همدارس د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمني کې د یو افغان قضیه ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمني ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین ډی پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په 8.5 کلونو بند محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبه په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلی و چې خپله 15 کلنه ملګری د 2018 کال د ډسمبر میاشتې په 8 نیټه په کاندل ښار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور و چې عبدالمبین ډی وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د ده عمر د 18 او 20 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیې د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هرکلي د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو ترڅنګ ډیر کله تعلیمي ادارې هم د بریدونو چاودنو شاهدي وي او د جګړو له امله ډیر وخت زیانمنېږي. د په غزنی کې د خلکو اندېښنې او غوسې راپارولي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتونو یا په مکاتب باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل لخوا چوي دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا دیغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصل ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مو خل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفي تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدی چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لورې ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی دا غندي، طرفین ټول هر څوک، یعنی په معرف باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټولې غندي، ټولې په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره ستر ګواښ ګڼي. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې تر څنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادان او شاګردانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات غندلې، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې وویل چې د خپل سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د منځوړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو رپورټونه هم ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې له سیما په تیښته کې دي. فرشته جلال زئی د سوریه او ترکیه ترمنز لانجې تا کتنه لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې پی کی کی سره ستونزه لري. د کوردانو جلای غوښتونکو ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت پی کی کی تروریستي ډله بولي. د اردوغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له پی کی کی سره تړلې دي. د سوریا او ترکیه لنجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریت غوړه کړ. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاتونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی و او پر دمشق ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړل. د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته ورودشتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادې سوریې پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریې ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغه شورا ته د سوریې د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولې ته نږدې د کوردانو پر شار کوبانی حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولې ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوبانی کې له کوردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کوردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خود مختار سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنگ کاوه یو ځای شوه. د ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشه ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیه پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیه حکومت د زیتون څنګه پونم ځمکني او هوایي عملیات ته سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشا ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړی و د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشروي ډاډ لري چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سمې اعلان کړي. هوا علم نورستاني پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلې په وشتمه اعلان شي. دا کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو به برېښنا تیر کړ. دا په داسې حال کې چې پرون د افغانستان د برېښنا شرکت ویلی و د کابل او یولس ولایتونو لپاره د برېښنا موقتی مزین خلولې دي. برېښنا شرکت ویلی چې انجنیران په جنوبی سالنګ کې د برق پر الوزول شوې پایا کار کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. پاکستانی چارواکو د اکتوبر په 10 ول چې د افراطی اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګری نیولې دي. د ترکی حکومت د سوریه په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورتونه وایي چې د جګړې لسیمې لسګونه سره خلک پاتې اخته دي. د مسکو یوې محکمې د بشري حقوقو د کورنیو ادارې و د بشري حقوقو د کورنیو ادارو یو ټولنه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړي. دا پنځلسم وار دی چې د دې اتحادی پر ضد د جریمه حکم کیږي. او په تهران کې په زرګونو خزو د خپل هیواد د ملي ټیم د فوټبال د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبیده. دوستانو خبرونه مولا اسادی راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شبو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسي.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې
میز دکړه کړی زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګي چېولې ډیرې د ادارو خزینه کارکونکې کورنۍ او مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د ماشومانو پر روزنه کې لستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو خزو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دند لري، خواخي اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور خواخي اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو خ درک کولو او یو دبل ترمنز احترام لپاره زمينه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکارې تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځي چې اوس راپور واورو.
د ټولنې رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډیری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمند ښځه یا انګور د اولاد څخه نشي. د میړه خواخې اندرور خسر لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید سهم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده یو می زوی ده، ډیره زیاته او سره پازه وای مزکه وظیفې تم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم. هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضانې سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ وسمه ځکه ځایم نشته د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې د لیور ښځه مې د هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشمه نو کور مې ګډ وډې، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مې چانه کړی. که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. که وظیفه نه کوم ځکه خاوند مې بیکاره ده، خو سر مې داسې عاید نه لري چې مونږ ته مونږ د هغې د خوانه زمونږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکم او هم وظیفه وکم. زه نه راشم هلته هم ستړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، حیران پاتې یم کوم ځای ته ورسېږم ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی. هم ذهني ستړی اوسم، هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یوه ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ یو ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم هغه ساروزي ټول کور ماته پاتې کیږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچی هم ساتم تر ماښامه پورې نه اوسي، بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخومړه، ورته لمدوم، ظرفونه انځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم. ورته څومره چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې. زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچي ساتم، هم به یې کور ساتم، ټول کار به ورته کوم. نو د یو ورځې خبره هم نه ده، خلک خسته کیږي. زه هم آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کیږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به د خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم. او بیا هم هغې باندې نه معلومیږي، نو چې راشي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکې، د هغې سانم اچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچی ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه نور نشم کولی ورته. هر څه چې کوي خپله دی وکي.
وایي چې له یو لاس څخه ټاک نه خیجي. ډیری داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره نارازوي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. رازیه چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هیڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
کور مې نسته په باندې، وزي پېته ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یې زه ورته ساتم، کور یې زه ورته کوم، بس راسې د ماښامه باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او د ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې سپوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی که یو ټکری یو شیم نه راته اخلي. چې راسې ماښام زه ولې د ما ماشوم نه ده پاکړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره ده هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نګورم ډېر راته ګران ده، لکه خپله لور غوندې ماته ګرانه ده. خو په هغې څه نه معلومېږي، زه چار څومره ښه ساتم دې باندې هېڅ نه معلومېږي. نو ګور د لور جای څه لري، خو خواښې هم باید مور جای ولري. زه دې ته د لور په سترګه ګورم، خو دا ماته د خواښې په سترګه